د سهار اته بجې شوې. په ننګرهار کې چارواکي وایي په تیرې وونه کې په بیلابیلو عملیاتو کې د داعش شاوخوا 15 وسلوال وشلې دي. د بي سرحده خبريالانو اداره وایي په 2013 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې نړۍ کې 20 خبريالان وشل شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق ستونزه په نړۍ کې تر ټولو لنجمنه او لویه ستونزه بللې. بشپړ خبرونه واورئ. په ننګرهار کې چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش 30 وسلوال وژل شوې دي. دوستانو د تیروتنې له کبله زما معذرت ومنئ. اوس هم په مخړې د مهمو خبرونو سره ټکو ته دا به سرحد خبر اعلان اداره وی د 2013 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې په نړۍ کې 20 خبر اعلان وشل شوې دي، او اوکراینی چارواکي وی د دې هیواد په پلازمینه کیف کې دوه وګړي د لیبیا د یو ډیپلوماټ د زوی د برمته کولو په تور نیول شوې. په ننګرهار کې چارواکي په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 15 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
در جریان یک هفته حدود 45 تن از افراد داعش در عملیات نیروهای
خوګیاڼي وایي په یوه اونۍ کې د داعش 15 وسلوال د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د داعش د وسلوالو پر ضد عملیات په هسکه مینا، نازیانو، چاپلیار او نورو ولسوالیو کې روان دي. په کندهار کې د 215 قلي اردو قمندان جنرال امام نظر بهبود وایي یو شمېر وسلوال طالبان چې د کوچني اختر په ورځو کې خپلو کورونو او کلو ته ستانه شوي بیرته د جګړې ډګر ته نه دي تللي. جنرال امام نظر بهبود پرون په کندهار کې له یو شمېر دیني عالمانو سره چې له کابله ورغلي و وکتل او دا خبره یې ورته وکړه. د افغانستان د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو له مرکزه په یوې خپرې شوې اعلامیې کې د جنرال بهبود په حواله لیکل شوي چې د اوربند تر اعلان وروسته په کندهار کې د جګړې ډګر د پخوا په پرتله سوړ شوی، خو نوموړي ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو لوري د تاروزی عملو ځواب ته تیار دي. د بي سرحد خبريالانو اداره وایي د 2013 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې په نړۍ کې 20 خبريالان وژل شوي. د ادارې په نړۍ کې د خبريالانو د رسنیو د کارکونکو د وضعیت په اړه خپل شپږ میاشتنی ریپورت پرون خپور کړ. په ریپورت کې ویل شوي چې د روان میلادي کال د پایل په شپږ میاشتو کې په افغانستان کې 12 خبريالان وژل شوي، خو په عمومي ډول روسیې یو کال په افغانستان کې د ژورنالستانو لپاره په ځانګړي ډول خونړی بلل شوی. د بي سرحد خبريالانو شپږ میاشتنی ریپورت وایي چې په افغانستان کې روسیې یو کال کې 15 خبريالان وژل شوي او د رسنیو په کارکونکو زیاتې حملې شوي. دا ریپورت په حواله په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو په مستقیم ډول د خزینه خبريالانو پر فعالیت اغیز کړی او زیات شمېر یې په کورونو کې لولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه د 2013 میلادي کال کلنۍ ریپورت پرون خپور کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په دې اړه وویل چې بلاروس، روسیه، ایران او ترکمنستان په هغه هیوادونو کې دي چې د انسانانو د قاچاق او جبري کارونو له پلوه تر ټولو ناوړه شرایط لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران په اړه ویل په ایران کې د انساني قاچاق قربانیان مجازات کیږي. قربانیان د داسې کارونو لپاره چې ورته مجبور شوي وي سزا ویني. د بلګې په ډول په ایران کې د جنسي سوء استفادې لپاره د انساني قاچاق قربانیان د زنا په جرم په مرګ محکومېدلی شي. دا د فاسدو رژیمونو لوري د عدالت پر ضد ناوړه اقدام دی. د ریپورټ د خپرولو په مناسبت په غونډه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار ایوانکا ټرمپ هم برخه لرله. په ریپورت کې د یو سلو واتیا هیوادونه په څلورو برخو ویشل شوي. په ریپورت کې 22 هیوادونه تر ټولو په ناوړه حالت کې بلل شوي چې شمالي کوریا، چین، وینزویلا، سوریه او برما هم پکې دي. افغانستان او پاکستان په هغه هیوادونو کې بلل شوي چې حکومتونه یې نه دي توانېدلي د ټاکل شوي نورم حد اقل سره سم پرمختګ وکړي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد په پلازمینه کیف کې دوه وګړي د لیبیا د یو ډیپلومات د زوی د برمته کولو په تور نیول شوي. د اوکراین پولیسو پرون وویل چې دواړه مشکوک وګړي د مصر اتباد او د لیبیایي ډیپلومات زوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره برمته کړی وو. د کیف د پولیسو مشر ویلي که دواړه مشکوک وګړي په اختطاف مجرم وپیژندل شي، محکمه د 2 کاله زندان حکم ورباندې کولی شي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې روانې دي. په دې لړ کې پرون د پولینډ د فوټبال لوبډلې په یو ګول جاپان ته د 0 په مقابل کې ماتې ورکړه. کولمبیا هم سینګال ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. د انګلستان او بلجیم لوبډلې پرون سره مخ شوې او بلجیم په یو ګول انګلستان مات کړ. په همدې ګروپ کې د تونس د فوټبال لوبډلې د پاناما لوبډلې ته د یو په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. د شنبې په ورځ به د فرانسې او ارجنټاین ټیمونه او د یوراګوای او پورتګال لوبډلې سره مخامخ شي. دوستانو، خبرونه مل ازادۍ راډیوونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. وابرې چې د افغانستان په اړه د تماس نړیوالې ډلې پرون په باکو کې غونډه وکړه او په افغانستان کې د سولې د داسې پروسې ملاتړ اعلان کړ چې ټول افغانان پکې شامل وي. بلخوا په خوست او اروزګان کې غونډې شوې دي چې پکې د جګړې په ښکېلو غاړو ولسی خلکو قومي مشرانو غږ کړی چې جګړه د پای ته ورسوي او د خبرو اترو لارې دي روان کړکیچ حل کړی. د لویدیځو ورځپاڼو کتنه هم در اورو. په ولسی جرګه کې مدهرات د خلکو د ځینو استازو له هغو شکایتونو هم خبرو چې وای د تاپی پروژې پرمختګ شاري محسوسی نه دي. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي ریپورت جزئیات او په دې ریپورت کې د افغانستان په اړه راغلي مهم ټکي هم در سره شریکو. کور کلی 19 پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام هم لیا د مباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د انسانانو قاچاق په نړۍ کې تر ټولو خواشینونکي بشري ناورین دی چې له امله یې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کیږي او جنایي جرمونه ورسره زیاتیږي. د انسانانو قاچاق په نړیواله ټولنه کې عام نظم او امنیت ته ګواښ پیښ کړی، خو تر ټولو ناوړه اړخ دا دی چې انسانان له بنیادي ازادۍ او هویت بې برخې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه د 2013 میلادي کال کلنی رپورټ پرون خپور کړ چې د افغانستان په ارتباط هم اندېښنې پکې راغلي دي. په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی رپورټ نور جزئیات د فرشتې جلال زید څخه اورو.
د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې پر وسوالو طالبانو ژغ کړی چې د افغانانو د سولې اواز ته مثبت ځواب ورکړي. د نړیوالې ډلې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې غونډه وکړه چې د افغانستان پر سوله خبرې پکې وشوې. د دې نړیوالې ډلې د پرونۍ غونډې بیان په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت پر ټویټر خپور کړی او پر طالبانو ژغ پکې سوی چې له ځنډ پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرې وکړي. په بیان کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو له لوري د اوربند اعلان ستاینه سوي او پر وسوالو طالبانو ژغ سوي چې
دوستانو زموږ معذرت بیا مومنې په تیروتنه سره مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق ریپورت خپور نه کړل شو. دا د تماس تنړیوالې ډلې د غونډې ریپورت چې وروسته به دروورو. اوس راځي چې د فرشتې جلالزی هغه چمتو کړی ریپورت وورو چې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر ستونزه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د ریپورت جزئیات پکې راټول شوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر نوېل چې سشکال د وزارت رپورت ته انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د حکومتونو او د ټولنو د هڅو د ارزونې لپاره ځانګړی شوی دی. مایک پومپیو وویل د انسانانو قاچاق نړیواله او د هیوادونو او ټولنو په کچه ستونزه ده. د دې پر ضد د جنگ د ګټلو لپاره باید حکومتونه د خپلو ټولنو په کچه ادارې پیاوړې کړي څو ستونزې وپیژني او د خپلو ټولنو په کچه د حل لارې ورته پیدا کړي. موږ د هر کال په څیر د هغو هیوادونو چې د دې جنایت مخنیوي لپاره یې اغیزمنې هڅې کړي یادونه کړي او هغه هیوادونه هم پکې راغلي چې دې ته یې اسانتیا برابره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې افغانستان په هغو هیوادونو کې ګڼلی چې حکومت یې نه دی توانېدلی چې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د ټاکل شوي نورم له حد اقل سره برابرۍ هڅې وکړي، خو دې هدف ته د رسیدو لپاره یې مهم کوششونه پیل کړي دي. د افغانستان حکومت د نورو کلونو پرتله د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي او د جزا په قانون کې د اصلاحاتو په مرسته د انسانانو قاچاق په تړاو سزا لوړه کړې ده. د دې قانون پر اساس د بچبازي په تړاو فعالیتونه هم جنایي جرم ګڼل شوي دي. په رپورټ کې هم دا راز ویل شوی چې د افغانستان حکومت د انسانانو د قاچاق ډیر قربانیان پیدا کړي او لوی نړیوال سازمان سره په ګډه د داسې روزنیز پروګرام پلان جوړ کړی چې د انسانانو د قاچاق مخنیوي وکړي، قربانیان یې ښه وپیژندل او مناسبو ادارو ته معرفي شي. د رپورټ په حواله د افغانستان حکومت د ماشومانو د خوندیتوب یوه اداره جوړه کړې وه چې پر اساس یې په امنیتي ادارو کې د کم عمره هلکانو د استخدام مخنیوی وشي او تیر کال په یوازې دریو میاشتو کې توانېدلی چې د 9 کوچنیانو د استخدام مخنیوی وکړي. خو بیا هم د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې په ډیرو مهمو برخو کې په ځانګړي ډول د جنسي سوی استفادې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له لورې د کوچنیانو د استخدام او له هغوی د کار اخیستلو په برخه کې له نورم سره سم پرمختګ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له داسې کره رپورټونو سره چې د افغانستان د حکومت پر یو شمېر چارواکو په دې مسله کې د لاس درلودلو تور لګوي، د افغانستان حکومت د انسانانو د قاچاق او له هغوی د جنسي سوء استفادې په تړاو پر وګړو د اتهام یا د چا د محاکمې نوې خبر نه دی خپور کړی. سږ کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورټ کې ویل شوي چې په ټیټه کچه چارواکي په مکرر ډول د مخدر موادو د قاچاق او د انسانانو د قاچاق د قربانیانو ترمنځ په تفکیک کې تیروتنه کوي او په ډیرو مواردو کې د انسانانو د قاچاق قربانیان د جنایت تر سره کولو په تور نیول شوی دی. په رپورت کې راغلي هغه هڅې چې د افغانستان حکومت د قربانیانو د خوندیتوب لپاره کوي کافي نه دي او یو مرکز چې حکومت د قربانیانو د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و د مرسته کوونکو د کومک لپاره تر رسیدو سره سم وترل شو. په رپورت کې په دې اړه ډیر جزئیات ورکړ شوی دي او په ځانګړي ډول یادونه شوی چې د افغانستان حکومت او غیر دولتي وسلوالې ډلې په غیر قانوني ډول کوچنیان استخداموي او په جنګي او ملکي دندو یې ګماري. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون په دې مناسبت په غونډه کې د امریکا د ولسمشر سلاکاري ایوانکا ترامپ هم ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د جمهور رئیس سلاکاري پرون یو شمېر کسانو ته چې په خپلو هیوادونو او ټولنو کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي او له قربانیانو سره د مرستې لپاره د پام وړ هڅې کړي جایزې هم ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان لپاره د تماس نړیواله ډلې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې ټول افغانان پکې شامل وي. هغه چې په افغانستان کې د سولې د داسې موافقې ملاتړ کوي چې تشدد پای ته رسوي، د نړیوال تروریزم ځالې له منځه ور سره ولاړ شي او د افغانانو بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه پکې خوندي شي. په دې اړه پرون په باکو کې د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډه جوړ شوې وه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست او د دې وزارت سیاسي مرسیال او نورو چارواکو هم پکې ګډون کړو. نور جزئیات فرشته جلال زیدار اوري.
د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې جلی پر وسوالو طالبانو ژغ کړی چې د افغانانو د سولې اواز ته مثبت ځواب ورکړي. د نړیوال ډلې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې غونډه وکړه چې د افغانستان پر سوله خبرې پکې وشوې. د دې نړیوال ډلې د پرونی غونډې بیان په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت پر ټویټر خپور کړی او پر طالبانو ژغ پکې سوی چې له ځنډ پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرې وکړي. په بیان کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو له لوري د اوربند اعلان ستاینه سوي او پر وسلوالو طالبانو ژغ سوي چې اور بند کړي. د تماس نړیوال ډلې غړو په افغانستان کې د تروریزم له ټولو ډولونو سره مبارزه ضروری بللي او ټینګار کړی چې دوی په دې برخه کې د افغانستان د حکومت پشپړ ناتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون مخصوصا په یوه اعلامیه کې وویل چې د باکو په غونډه کې ګډونوالو د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ګډون کوونکو د افغانستان د حکومت له لوري د اوربند اعلان سولې ته د افغانستان د حکومت او د افغانانو د تعهد څرګنده نقشه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د سولې کاروان غړي وایي که بهرني لاسونه د افغانستان له حالات ولنډ سي، د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند څرګنده کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله ممکنه ده. د هلمند د سوري کاروان ویاند بسم الله وطن دوست بیگاله کابل ازادي رادیو ته وویل
طالبان چمتو دي هغه نور نه غواړي چې جګړه مقصد ونه شي. لبا د مرغه پروانه جګړه کې د یو شمېر هیوادونو لاسونه دي، هغوی نه پرېږدي چې افغانان سره نږدې شي. هغوی پر دغه باندې حتی و تلاش کوي چې دواړه لوري نور سره وجنګي. نور د دوی دغه جګړه روانه جګړه داسې کې چې هغه هیڅ لوري ونه لري، هیڅ حل لاره ونه لري. موږ پر دغه ځخ خو د هیوادونو د سفارتونو مخته چې موږ شنو همدامو د دغو هیوادونو پر ملتونو ځغ د چې نور پیژد چې افغانان سره نږدې او سوله سره وکړي.
د افغانستان لپاره د تماس د نړیوال جلې غړو په هغه اعلامیه کې چې پر ټوټر خبره سوی ویلي چې د اختر په دریو ورځو کې اوربند د سولې لپاره تاریخي موقع و او څرګنده یې کړه چې د تشدد ختمېدل امکان لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د تماس د نړیوال جلې په پرونی غونډه کې د حکومتي پلاوي مشري کوله. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء رئیس محمد اکرم خپلواک په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال او په پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر ملا عبدالسلام ضعیف هم په دې غونډه کې وو. شغلی خپلواک پر ټویټر لیکلی چې د آذربایجان په غونډه کې د تماس د نړیوالې ډلې غړو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له شرط او ګواښ پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته تیار سي. خو وسلوالو طالبانو که څه هم د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند کړی و، د اوربند تمدید لپاره د افغانستان د حکومت ژغ رد کړی دی.
اخوا په اوروزګان ولایت کې په مرکز تیرن کوټ کې پرون قومي مشانو، دینی عالمانو، ځوانانو او میرمنو یو غونډه جوړه کړې وه او پکې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې او اوربند غوښتنه ومني. په دې اړه به له اوروزګان څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت راستولې رپورټ واورو.
اورزګان کې لسګونه قومي مشرانو، دینی علماو، ځوانانو او میرمنو د سولې راوستلو په مخه کمپاین پیل کړی.
موږ په افغانستان کې په دې ملک کې سولې ته ټول افغانان ضرورت لري.
دوی د پنځشنبه په ورځ لومړی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ولایت مقام کې یو غونډه جوړ کړه او له دغه ځایه پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ.
مخالفین ورونو باندې د جزای راغ کوو، هر هغه شرعي او قانوني نیوکه چې لري پر دولت باندې مهرباني دی وکړه چې دا خبره د لارې څخه حل کو او توافق نه حل کیږي.
زه د دولت او د ورونو ته ځه کوم چې بس له نور موږ مو وجنی، موږ نور مرد نه غواړو چې هر څوک مو وجنی. هغه د خدای تعالی په خپل کور کې تباہ او برباد کی، د خدای تور در اچم چې را دوم مجدد
حکومت کی مرسته دا زمینه مسایده کی او طالب دیم دا زمینه مسایده کی. هر طرف چې موږ غواړي که پر حق او مرزا بل طرف ملګرتیا ورته نیسو، چاره نه لرو، په عذاب یو، ژوند مو د خطر سره دی، د غربت او د مسکینۍ او د فقر سره مو روزګانیان ورس لاس بریوان دي.
د غونډې ګډونوالو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او خپل مشروع غوښتنې دي ولسمشر محمد اشرف غنی ته په لیکلې بڼه پر میز کښېږدي او یا دې هم د خبرو کولو لپاره د سولې میز ته ځانونه حاضر کړي.
که چیرې حکومت غواړي خراسه په دې حکومت کې به حکومت ځای درکړي، که چیرې ستا بندیان بندګه دي بندیان دي هغه هم دولت ذریل کوي، کابل قانون اساسي کې تا وا تغییر دراسي هغه هم کوي. دولت نن طالبانو مخالفینو ته خپل غیر پرانستلې ده چې هر څه دی وایي هغه سره مني، خو موږ په طالبانو باندې هم دا ځا کوو چې د خدای په خاطر باندې بسته بالا.
موږ په خپل کور کې انتفاق وکړو، په انتفاق کې ژوند شته، په انتفاق کې عزت شته، په انتفاق کې قدر شته.
د غونډې دغه ګډونوال وایي نور له رواني جګړې سړې سوي او د زغملو توان نه لري. دغلته دیني علماو هم سولې د اسلام له نظره شکار یاد کړي او جګړه یو ناروا عمل یاد کړي.
نو الله جل جلاله اتفاق او اتحاد د فارو مسلمانانو ته امر کړی دی چې تاسو پر قران متفق سي، پر شرعي لار سره روان سي، پر یو داسې قانون سره ټول سي چې هغه د قران عظیم شان او د شریعت سره ټکر نه لري.
یادو کسانو د غراز پر بهرنیانو هم ژغ وکړ چې لافخانانو سره د سولې پر اوستلو کې همکاري وکړي، نه په جګړه کې.
او موږ پر گاونډي ممالکو پر خپل هم جوار باندې دا ژغ کوو چې زموږ سره د سولې په مورد کې کوشش وکړي، هلې ځلې وکړي، زحمت را سره وباسي، نه د جنگ په مورد کې.
دا یادونه ورده چې د سولې د کمپاین د غغړو د غراز له هلمند او پېښور څخه د سولې د پلي کاروان د غړو څخه هم خپل ملاتړ اعلان کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
اخوا په خوست کې هم یو شمیر قومي مشران او ځایي اوسیدونکي په یو ولسی غونډه کې جوړ شو، راټول شوي وو او په افغانستان کې د جګړې لخکیلو خواو د سولې اوربند او د مخامخ خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. نجیب الله لوخیل په اړه تفصیل راکړي.
د خوست قومي مشرانو، دینی عالمانو، پخوانیو جهادي قمندانانو او اوسیدونکو د افغانستان له دولت او وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي، اوربندې وکړي او د شته ستونزو د حل لپاره د مخامخ خبرو اترو ته سره کښېني. ویناوالو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ هغه غونډه کې وکړي چې د سولې په ملاتړ د ګربز ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. پخوانی جهادي قماندان ملک حفیظ الله جان وویل چې ټول افغانان د سولې تږي دي، خو دې ارمان ته رسیدل د ټول ملت یووالی او ګډ کار ته اړتیا لري.
هر افغان د سولې ډیر تږی دی، خو باید ولس یو میټی شي، متحد شي او د سولې لپاره کور وکړي او حکومت د ولس سره داسې همکار شي چې څه چې ورسره وایي هغه رښتیا وي او په رښتیا میدون کې د صلح ته رسیدګي وو.
د ګربز یو تن قومي مشر حاجي ګل احمد خان وایي چې حاضر دی په خپل لګښت او خپلو امکاناتو د ولسي کاروانونو له لارې د افغانستان شمال، ختیځ او لویدیځ ته د سولې پیغام ولیږدوي.
میر په خپل همت نه چا نه څه غوړي، روزګان ته چی، هلمند ته چی، جلبو ته چی، مزار ته چی، حتی پوپی دی کل وجه مړه چې په دلیار کې میر غوښتنه ده چې میر سوله غوړي دوړي طرفه نه.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی ګل سید وایي که حکومت غواړي دینی عالمان د سولې لپاره هر اړخیز کار کولای شي.
که واقعي سره رښتیا ته وجود وشي، علما سولې ته کور کړای شي، کړه یادای و بیا کې بغیر دینه سولې کړای نه شي. موږ شخصي فکر دادای چې ځنه خلک بین نزلې بډیګینا نیم نیم پوتی دي، اپ د جنگ جوړ شوی دي چې جنگ پیران کې نه بیرګی دي. کدی وکیل چې سولې وګړي کدی شي علما سولې وکی ملت یې وګړي.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان بیا وویل چې د دې جګړې ډیری قربانیان ملکی وګړي دي، د دولت او مخالفینو تلمنو غوړول چې جګړې پریږدي، اوربندې وکړي او مخامخ خبرو ته د زمينه برابر کړي.
دغه لمن هم دولت نه شو، هم یې طالبان ورون تر شو. دا د افغانانو لمن ده، دا د افغانانو د نر او خځو لمن ده. دا لمن شو چې بلاز د خدای چې نور د جنگ بس کې اوربند وکړي او بل اخر چې پټاغر سره کینو په خبره سره وپیګو او دغه جنگ ته نور ختمه ورکو او سولې د وطن کې راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړو په پلازمینه کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت مخې ته اعتراضونه پیل کړي او د دې حرکت مسؤلین وایي چې په تعقیب به د روسیې، ایران او پاکستان د سفارتونو مخې ته پرلت ووهي. د سولې عالي شورا هم د ولسی حرکتونه ستایلي او ویلي دي دغه شورا د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف ترسره کیږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
دوستان اوس هم دا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
ماشومان د افغان بې پایه جګړې تاوان پرې کوي. دا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبان او اسلامي دولت ډله په مراسمو او رخصتیو کې قصدن عامه ځایونه تر برید لاندې نیسي. د مطلب لیکوال په دې باور دی چې په روانه جګړه کې هغه تاسیسات وران شوي چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره جوړ شوي وو. وال سټریټ جرنال لیکي 3 میلیونه ولکه افغان ماشومان چې عمرونه یې له 8 تر 10 کلونو دي ښوونځي ته له تګ بې برخې دي. د ورځپاڼې په لیکنه شاوخوا 1 میلیون 2 لکه نور ماشومان چې عمرونه یې له 8 تر 14 کلونو دي په سختو کارونو بوخت دي. وال سټریټ جرنال دا هم لیکي چې ماشومان په یو داسې جنگځپلي هیواد کې د جګړې توان پرې کوي چې له 1900 میلادي کال راهیسې سوله نه ده لیدلې. سټراتفورد کامنټري خبرونې لیکلي د افغانستان له جګړې د 10 کلونو په تیرېدو سره سره بیا هم د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو د پای ته رسیدو نښه نه لیدل کیږي. د خبرونې په لیکنه په تیر دوبی کې د نوې ستراتیژي په پلي کولو او د هوایي پاوځ د کارولو د پاموړ زیاتوالي سره بیا هم داسې نښ کاری چې امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان روان حالت ماتولو ته نږدې شوی وي. سټراتفورد کامنټري لیکي افغان حکومت د خاري سیمو کنټرول په لاس کې لري او طالبانو هم په پراخو کلیوالي سیمو ولکټینګ کړی دی. په دوام کې راغلي د افغان حکومت ناکامي او لترګري بهرنۍ ملاتړ په افغانستان کې د ترګري د اوګډېدو اصلي لامل دی.
په پکتیا ولایت کې 45 تنه خزینه نرس قابله ګانې د 2 کال عملی او نظری مسلکي زده کړو وروسته پرون فارغ شوې. د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي د نرس او نرس قابله ګانو له څنګه څخه دا فارغ شوې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې په روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې په دندو وګمارل شي. اصلي زازیل نور تفصیل سره.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو څخه ده چې په ګڼ شمېر سیمو کې وګړي د وروسته پاتې دودیز چاپېریال په درلودلو سره لا هم نجونو ته د شپږم ټولګي څخه پورته د زده کړو اجازه ورکول له دود او دستور څخه سرغړونه بولي. خو په دې وروستۍ لسیزه کې ګڼ شمېر روڼ اندو د دې ناوړه دود ماتولو ته مټې رابډ وهلي او د هرې ورځې په تېرېدو د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې هم کورنۍ دې ته حاضرېږي چې خپلې لوڼې د علم او پوهې ډګر ته وهڅوي. د دې ولایت نه څلوېښت روڼ اندو کورنیو نو نارینه او ښځینهوو د خپلو لوڼو او خویندو فراغت ګردیز کې د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه. چارواکي وایي دغو پنځه څلوېښت تنه ښځینه نرس او نرس قابلګانو ته دوه کاله عملي او نظري مسلکي زده کړې ورکړل شوي او د دې ولایت په مرکز او اړوند ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې به په دندو وګمارل شي. د پکتیا ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ په اوومه ازادي راډیو ته وویل پکتیا کې د ښځینه نرس قابلګانو ښوونیز پروګرام یوه لسیزه کیږي چې د مرستندویو نړیوالو موسسو په تخنیکي او نړیوال بانک په مالي مرسته پیل شوې او په تیرو پنځو روزنیزو دورو کې یو سلو پنځه ویشت تنه روزل شوي نرس قابلګانې ټولنې ته د روغتیایي خدمتونو د ترسره کولو په موخه وړاندې کړي دي.
نرسانو دا اوس دویمه دوره ده او د قابلګانو دا شپږمه دوره ده چې پنځه دورې مخکې یو سلو پنځه ویشت شاګردان وو او دا اوس کې پنځه ویشت شاګردان دي. دا اوس پنځه ویشت شاګردان د قابلګي دي او څلورویشت شاګردان د نرسنګ دي چې ټول نه څلوېښت نفره به نن فارغ او هغوی ته به سرټیفیکیټ کول کېږي.
احمدزی زیاته کړه دا دوره فارغان د ام آر سي ای مرستندویه موسسې لخوا چې د روغتیا وزارت همکاره موسسه ده په تخنیکي او د یو ایس ای آی ډي په مالي مرسته یې دوه کاله له تجربه لرونکو استادانو څخه مسلکی زده کړې وکړي. دوه تنو فارغ شویو نرس قابلګانو ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د دې ولایت په هر هغه سیمه کې چې خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري لاړ شي او دندې ترسره کړي.
نوم یې امنا ده د ګردز اوسیدونکي یم او پاینډا کې کولی شو چې یوازې نه په ګردز کې بلکې په ټولو لرې او پرته سیمو کې خدمت د پکتیا حل موږ ته ډېر ضرورت لري او موږ ته دوی چې دي یعنی یو تمه توقع دي موږ نه لري. د زړه له کومې غواړم چې دوی ته خدمت وړاندې کړم.
د چارواکو په خبره اوس مهال د پکتیا د اړوند سیمو په پنځه څلوېښت روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه نرس قابلګانو د نشتون ستونزه اواره شوې خو د ښځینه ډاکټرانو ستونزه لا هم تر ډېره بریده پر خپل ځای پاتې ده. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو ځینې استازي او د دې ولایت د ولایتي شورا غړي وایي چې د ټاپي پروژې د پرمختګ چارې محسوسې نه دي. دوی وایي د دې پروژې د چارو د کمزوري پرمختګ لامل د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلی اړیکې دي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو ځینې استازي وایي د هند او پاکستان ترمنځ د ستونزو دوام د ټاپي پروژې د چارو مخه ډب کړې ده. د دوی په خبره په وروستیو میاشتو کې د دغه پروژې په کارونو کې پرمختګ نه لیدل کېږي. د ولسی جرګې غړی غلام فاروق مجروح وایي
بحث بیشتر برمیګرده به سیاستهای افغانستان، پاکستان و هندوستان و ترکمنستان.
د ټاپي پروژې بحث د افغانستان، پاکستان، هند او ازبکستان سیاستونو ته ورګرځي، خو ستونزه دا ده چې سیمه ایز لوی سیاستونه به څه ایجاب کړي. که پاکستان او هند توافق وکړي او ګډې ګټې ولري پرته له شکه چې دغه پروژه به پرمختګ وکړي، خو موږ تر اوسه د ټاپي پروژې په برخه کې کوم عملی کار نه دی لیدلی.
ښاغلی مجروح وایي د دغه پروژې په برخه کې د ناامنۍ اندېښنه نشته، خو کوم شی چې باید رسیدګي ورته وشي هغه د ښکېلو هیوادونو ترمنځ د ګډو ګټو لپاره د همغږۍ رامنځته کیدل دي. دغه خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پخوا تر دې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ټاپي پروژه ځکه افغانستان ته لومړیتوب لري چې د سیمې هیوادونه سره نښلوي او د سیاسي تضادونو د لمنځه وړلو او د سیمه ییزې سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. دغه پروژه له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې شاوخوا 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 814 کیلومتره د افغانستان د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. دغه پروژه د روان میلادي کال د فبروري په درویشتمه د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هندوستان د ولسمشر د مرستیال لخوا په هرات کې پرانستل شوه. ټاپي پروژه پاکستان او هندوستان ته په کال کې د 3.5 میلیارډو مکعبو ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال 400 میلیونه ډالره حق الترانزیت ترلاسه کړي. که سه هم دغه پروژه د امنیت په اړه اندېښنې شته، خو د قانون او پټرولیم د وزارت وایان قدیر مطفی وایي دغه پروژه په کارونو کې پرمختګ شوی او امنیتي اندېښنې بی ځایه دي.
خوشبختانه کارها به مشکلی که در تفاهم نامه ها و قراردادهای بین
لانی کمرغه د پروژه کارونه د حکومتونو ترمنز د شوی تفاهم نامی او د نقشې لا کړنلارې سره سم پرمخځي. ټاپی پروژه د یوې سترې پروژې په توګه افغان دولت ته لومړیتوب لري او موږ یې عملي کولو ته ژمن یو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې دغه پروژه په عملی کېدو سره به افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ په یو مهم سوداګریز دهلیز بدل شي. خو د هرات د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي ځینې ګاونډي هیوادونه هڅې کوي چې دغه پروژه د کارونو مخه ونیسي. د چارو پوه تاج محمد تلاش وایي که افغانستان دغه پروژه په بری سره پلی کړي، دغه هیواد به پرته له شکه د سیمې د هیوادونو ترمنځ په یوې نښلوونکې سیمې بدل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په ننګرهار کې چارواکي په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 45 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. دوی وایي دا کسان په تېرې یوه اونۍ کې د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. په کندهار کې د 215 ماتم قلي اردو قمندان جنرال امام نظر بهبود وایي یو شمېر وسلوال طالبان چې د کوچني اختر په ورځو کې خپلو کلو او کورونو ته ستانه شوي وو بیرته د جګړې ډګر ته نه دي تللي. جنرال امام نظر بهبود پرون په کندهار کې له یو شمېر دیني عالمانو سره چې له کابله ورغلي وو کتل او دا خبره یې له هغوی سره په لیدنه کې کړې. دا بې سرحده خبریالانو اداره وایي د 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې 30 خبریالان وژل شوي. د ادارې په نړۍ کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وضعیت په اړه خپل شپږ میاشتنی رپورټ پرون خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي چې د روان میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي، خو په عمومي ډول وروستی یو کال په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره په ځانګړي ډول خونړی بلل شوی. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو د دې ولایت په ګربز ولسوالۍ کې غونډه کړې او په افغانستان کې د جګړې پر دواړو خواو غږ کړی چې اوربند او د سولې لپاره خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې په اروزګان کې په مرکز ترینکوټ کې هم یو شمیر قومي مشران، دینی عالمان او میرمنې راټولې شوې او د سولې لپاره یې کمپاین پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه د 2013 میلادي کال کلنی رپورټ پرون خپور کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په دې اړه وویل چې بلاروس، روسیا، ایران او ترکمنستان په هغه هیوادونو کې دي چې د انسانانو د قاچاق او جبري کارونو له پلوه تر ټولو ناوړه شرایط لري. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد په پلازمینه کیف کې دوه وګړي د لیبیا د یو ډیپلوماټ د زوی د برمته کولو په تور نیول شوي. د اوکراین پولیسو پرون وویل چې دواړه مشکوک وګړي د مصر اتباد او د لیبیایي ډیپلوماټ زوی د پیسو ترلاسه کولو لپاره برمته کړی. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې روانې دي. په دې لړ کې پرون د پولینډ فوټبال لوبډلې جاپان ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. کولمبیا هم یو ګول ووهه او سینګال ته یې د 0 په وړاندې ماتې ورکړه. د انګلستان او بلجیم لوبډلې هم پرون سره مخامخ شوې او بلجیم په یو ګول انګلستان مات کړ. په همدې ګروپ کې د تونس د فوټبال لوبډلې د پاناما لوبډلې ته د یو په مقابل کې په دوو ګولونو ماتې ورکړه. دوستانو، خبرونه بل آزادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې 19 پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ماشوم په کورنۍ او ټولنې باندې ګڼ حقونه لري چې پر ځای کېدلې د ټولو دنده او مسؤلیت دی. نن له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورد غړی شمس الرحمن فروتندی. نوموړی په پایل کې په اسلام کې په عمومي ډول د ماشومانو په مهم حقونو خبرې کوي.
د اسلام مقدس دین په عمومي توګه بشریت، انسانیت ځانګړی توجه کړی دی، ولو که هغه انسان مسلمان وي یا غیر مسلمان وي. ځکه الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې ومن قتل نفسا هغه کس چې یو نفس په قتل رسوي بغیر د نفس، بغیر د نه چې هغه نفس قاتل وي، گویا چې ټول خلک په قتل رسولی دي. بیا په خاصه توګه د ماشوم د حق و حقوق په اړه اسلام ځانګړې توجه کړې ده. من جمله نبی صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې چې صحیح روایت دی فرمایي: من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. هر هغه کس چې زمونږ د مشرانو احترام نکوي او زمونږ په ماشومانو باندې ترحم و شفقت و مهربانی ونکړي، نو گویا چې دغه کس د رسول صلی الله علیه و سلم د امت څخه نشمرل کیږي. نو دا حدیث شریف صراحتا پیام او مسیج مونږ او تاسو ته دا دی چې د اسلام په مقدس دین کې انسانیت ډیر لوړ مقام لري. بیا په خاصه توګه هغه انسان چې مسلمان وي، بیا هغه انسان چې مشر وي، سپینګری وي، بیا هغه انسان چې ماشوم وي، نو هغه کسان چې په ماشومانو باندې ترحم نکوي، هغه ترحم که ترحم مادی وي یا ترحم مادی وي، نو دا کس د اسلام د امتیانو څخه محسوبیږي نه. مثلا ترحم مادی په ماشوم باندې داده چې د هغه صحت ته توجه وشي، د هغه نظافت ته توجه وشي، د هغه خوراک ته توجه وشي، د هغه پوشاک ته توجه وشي، حتی د هغه د ماحول ته توجه وشي چې دغه ماشوم چا سره ګرځي، د دې انډیوالان څوک دي، د دې بالاخره په ماحول کې ملګری څوک دي چې ترسو دغه نورو کسانو که ښه اخلاق نه لري د دوی د بد و اخلاق څخه متاثر نشي. لازم او واجب دی چې په خپل ماشوم باندې ښه نوم کړي. او بل کله چې ماشوم دنیا ته راځي، غوږ کې اذان وشي په چپ غوږ کې، همدارنګه په معنوي ډګر کې د ماشوم په تعلیم و تربیه باندې هم باید فوکس او تمرکز وشي و بالاخره استپ په استپ د ماشوم و تعلیم و تربیه که والدین، معلمین، نظام باید خپل عمده ونده وقت.
تاسو ویل چی ماشوم تا دی دیر توجه وشی لار ارخه پدی که روختی هم شاملیگی در روختی پا برخه که بیا واکسین دیر مهم رول لری پدی اکلا اسلام چویلی دی؟
په فقه اسلامی که او قاعده لرو و یا هر حق عمل چی واجب وی و یا او یا فرض وی، اگه شای چی سبب او وسیله د دغه واجب د ادا لپاره ګرځي، هغه سبب هم واجب دی. اوس په اسلام کې حفظ د نفس، مخنیوي کول د فلج د اطفال دا واجب دی. فرض دی چې والدین، نظام، حکومت، علما، ټول خلق د ماشومانو د فلج نه باید مخنیوي وکړي. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي، اگه تطبیق دی واکسین دی پولیو دی. لحاظا دی دغه خبرو نه دی نتیجه ترسیگو چه تطبیق دی واکسین دی پولیو واجب دی. زکا واجب دی چه صحتمندی دی او ماشوم واجب دی. زکا واجب دی چه مخنیوی دی فلج دی اطفال دا واجب دی. لحاظا واکسین دی سبب گرزی چه دا مخنیوی دی فلج خواهو که لحاظا واجب شو. او بلا خبر داده چه پو عمومی توگه دغه ماشوم صحت اسلام ډیر زیات توجه کړی دی. حتی تر دې حد پورې که یو ماشوم دنیا ته راغلی نه وي یا دنیا ته راغلی وي، که چیرې مور روژه ونیسي یا مور شاقه کارونه وکړي، نو د ماشوم صحت ته ضرر رسیږي. نو دلته دغه مور باید روژه ونیسي. ګورو چې د ماشوم د صحت په خاطر مور مکلفه ده چې یو فرض خدای ترک کړي، خو لیکن د ماشوم صحت باید تضمین شي.
د دې واکسین تطبیق څومره مهم دی؟
کچیر دا د پولیو واکسین تطبیق نشي، نو فیصدی ډیر احتمالات د دې وجود لري چې دا د پولیو چې کوم وایروس یا میکروب دی، د یوازې د انسانانو په وجود کې نشو نمو کولی شي. عمله د نه چې هغه انسان ماشوم یا غټ وي، خو د ماشومانو په وجود کې داسې فعالیت کولی سي چې منجر د دې ګرځي چې ماشوم فلج شي. لحاظا د شرعي لحاظ نه دا واجب دی چې باید تطبیق شي. او بله خبره دا ده چې د دغه واکسین په ترکیب کې داس یو شی موجود ندی چې هغه د طبی لحاظ نه مونږ وایو چې دا مضر دی، د عوارض جانبی لري، لحاظه دا باید تطبیق نشي. لحاظه د دې واکسین تطبیق ضروری دی، چون سبب د دې ګرځي چې دا د فلج نه مخنیوي وکړي.
که د پولیو د واکسین په ګټو خبرې وکړي،
یوه عمده ګټه دا ده چې په عمومي توګه د نړۍ او د ځمکه د مخنه د پولیو وایرس لمنځه ځي. لحاظا فوکس هم په دې باندې دی چې چون دا امکان د دې موجود دی او دا یعنی ممکن ده چې دا بیخي لمنځه لاړ شي، ځکه عمومي کمپاین په سطح د نړۍ پولیو د وایرس په مقابل کې شروع شوی دی چې دا الحمدلله د نړۍ د مخنه دا وایرس لمنځه تللی دی، په استثناء د څو هیوادونو چې هغه افغانستان، بنگلادش، پاکستان او همدارنګ نایجیریا شامل دي. او په دې هیوادونو کې ځکه موجود دي چې په دغه هیوادونو کې کار نه دی شوی، او بل دا دی چې د پولیو د واکسین په مقابل کې ځینې کسان پورته شوی دي چې آگاهانه یا غیر آگاهانه وایي چې دا ضرر لري. او خصوصا د علما و خبره دلته ډیره مهمه ده چې علما باید په دې اړه ځان پوه کړي، بیا دغه نه وروسته تبلیغات وکړي چې دا ګټه لري یا ضرر.
د واکسینونو بیا د پولیو د واکسین په اړه تبلیغات کیږي، وایي چې په دې کې هغه مواد کارول کیږي چې هغه د اسلام له نظره حرام دي. په دې اړه تاسو له دینی اړخه څه وایئ؟
اول خو دا ده چې مونږ مکلف نه یو چې یو دوا مونږ ته ډاکټر راکوي د تشخیص نه وروسته باید هغه استعمال کړو. مونږ مکلف په دې نه یو چې د هغه دوا ترکیبات تحلیل او تجزیه کړو. که مونږ په دې باندې مکلف سو، نو که یو پاراستامول هم استعمالوو، دا باید لابراتوار ته ولیږو چې دا مواد چی شی دي. یو آمپول هم که ترزی کوو، نو باید هغه مواد تحلیل و تجزیه شي. حالا چې انسانان، مسلمانان په دې باندې مکلف نه دي. الله سبحانه و تعالی فرمایي چې فسألو اهل الذکر، تاسو د اهل فن نه پوښتنه وکړئ. د واکسین په اړه، د نورو ادویجاتو په اړه او د ادویجاتو د استعمال په اړه اهل ذکر اطباء ډاکټران دي. ډاکټر چې کله د دې تجویز مونږ او تاسو ته راکوي چې دا واکسین تطبیق شي، نو دا په دې معنی دی چې دا ډاکټر په دې باندې پوهیږي. لهذا د شرعي و فقهي لحاظ نه د دغه پولیو په ترکیباتو کې داسې مواد موجود نه دی چې طب وای چې والا دا مضر دی، داسې مواد موجود نه دی چې فقه وای چې دا حرام دی. چې کله فقه و طب په دې باندې متفق وي چې په دې کې داسې مواد مضره یا داسې مواد محرمه موجود نه دی، لهذا ضرور نه دی چې مونږ د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې اساس نه لري، د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې دلیل نه لري و اسې اوایي خبرې دي چې دا حرام دی و دا د کفارو لخوانه یو کمپاین دی چې د مسلمانانو ماشومان ضعیفه کې. دا ټول هغه افواهات دی چې حقیقت او واقعیت نه لري.
په آخر کې به په دې اکله د تاسو پیغام څه وي؟
زما پیغام ټولو محترمو اوریدونکو ته او په خاصه توګه والدینو ته او په خاص او خاص توګه علماو ته دا دی چې د واکسین په اړه خپل معلومات حاصل کړي او دغه نه وروسته اظهار د رای او اظهار د نظر وکړي، او تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی انشاءالله چې د پولیو د واکسین په مواد کې هیڅ کوم ډول مواد مضره او هیڅ کوم ډول مواد حرام موجود نه دی. لهذا والدینو ته پکار دی چې خپل ماشومان په معینه اوقاتو کې باید واکسین کړي، او علماو ته پکار دی چې په دې اړه تبلیغات سو اونه کړي، بلکې په دې اړه خپل معلومات حاصل کړي، بلکې مثبت تبلیغات وکړي او خلک تشویق کړي تر څو خپل ماشومان واکسین کړي.
ډیر مننه کور ودان. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د حقونو پاک لغ پرمنه وبریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه قدرمنو اوریدونکو د افغانستان په زیاتره سیمو کې د ټکنالوژي په پرمختګ او سیاسي بدلونونو سره تر ډیره کورنۍ جوړښت هم اغیزمن شوی دی. خو بیا هم خلک په لوی کور کې ژوند په پرتله جلا یا بیل ژوند غوره بولي. دا چې په لوی کور کې ژوند کومې خیګڼې او څومره ستونزې راولاړې کړې دي او ولې اکثره خلک لوی او یا ګډ ژوند لري، د دې موضوع د ښې راسپړلو لپاره مو د خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوهنې استاد سره هم مرکه کړې ده. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وږم جبار خیلې درته وړاندې کوم. هغه ټولنیز نظام دی چې د نړۍ په هر راست ټولنه کې منل شوی دی. په نور نړۍ کې خلک تر ډیره جلا او ځان ته ژوند خوښوي، خو په افغانستان کې چې یوه دودیزه ټولنه او وګړي یې مسلمانان دي، د کورنۍ جوړښت بیا تر ډیره ټولنیزه بڼه لري چې زیاتره وګړي یې ځان کورنۍ او ټولنې ته ژمن بولي. په زیاتره سیمو کې لا هم د کورنۍ ژوند په برخو کې مشران او سپینګیري واکمن بلل کیږي. په دې حکله مو د کارتې نو سیمې د یوې کورنۍ سره چې په لوی کور کې اوسیږي د کورنۍ له غړو سره خبرې کړي چې یو ځای اورو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، موږ اوس مهال په کارتې نو سیمه کې یو داسې کورنۍ سره مو مرکه کوو چې ماشاءالله هغوی یو ځای ژوند کوي. په پیل خزانه پیژنه ګرانې خورې،
زه شمیله یم.
ښه شمیله جانې، په دې کورنۍ کې تاسو ژوند کوئ، څو نفر هستئ؟
زموږ کورنۍ تعداد 15 نفرو ته رسیږي چې اته میلې ورونه دي، ټول هم ودونه کړي دي، د هر یوې شپږ واته شومان دي، زما خپل هم چې دي 15 دي، 3 میلیونګان دي، دوه زامن دي.
شمیله جان، درته وایې تاسو چې ګډ ژوند کوي لکه مستون سره مخ یاستي؟
ګڼه کورنۍ کې ستونزې ډېرې وي. په لومړي سر کې خدای د پخلی نور د میلمنو راتګ، بیا داسې اخترونه او شان چې راځي، دوه کېم د میلمنو راتګ، د مریضي ګڼې ستونزې دي پکې. نو د کمې متاسه زرو وایو
تاسو د لورو خزه چې یو ځای ژوند کوي، تاول چې اته لورو نه ودی، ټول ودونه هم کړی دي. تاسو په ماینس کې کوم کلات دغه مثلا لفظیش خړې چې خو باندې کیږي؟
لفظیش خړې خو خامخاره مسته کیږي، ځکه چې ماشومان خو ډیر شوخ وي کنه. خو خیر داسې شخړې ډیر زیات را مسته کیږي، کوشش کوو چې سره حل کړو، خو بیا هم ستونزې ډیر زیات دي.
څوک غواړي چې تاسو ګډو سي؟ تاسو په خپل ځړه ګډه استه یا چا داسې ویلي چې باید موږ ګډو سو بیل نشو؟
خو زموږ خسر چې دا یو خدای د پښتنو رواج ده، غواړي چې وای دا زمون می سره په اتحاد کې وي، دوی سره یو ځای اوسيږي، زمونه چې راشي سره خوشاله کینی، زمونه چې ورته ګټي راوړي کینی. او دا ډیر خوخی کوي د المسیان مې چې ماته راځي کړي جنکې دي که هلکان دي، ټول چې ماته راځي ماته بابا غو کی او د صبراته و.
بلک خزانه او پیژنه ګرانی، زمانو وسیمه ده. ها وسیمه جانې، د لیور خزره اخا نو شمیره جانې، زمانه د لیور خزره تقریبا منګه د ودری تنور دوړې کوي، تنور هم ډیر لوی دي، نو مخه کې نو لس دوړې زیږي، نو هغه تقریبا ډیر څلويخ دوړې کیږي. اته کله کله دمر کیږي چې د میمندره چې په کور کې اوسېګو سل دوړې پورې منګ پخو ورکې. مور کرا زر زر زې ځان کې زې کڅنګ نه زر زر خوې څه وخت لنن شو، اجازه هم نه لرو، ځکه کله مون وایو چې منګلار شو پلارګانی کنو، بیا وایي چې کارونه دې څوک کوي، دا د خپل کارونه خلاص هوا پاس لاغنه د چکلار شو هم 15 دقیقې ډیر زیات کیناسته نه شه. زمنګ صلات خو زمنګ د مشر د لیورا د خاخي او د اندرورګانو پلاس کې دي، د خسر پلاس کې. یعنی تاسو خوان د صلات نه لري چې تاسو چیرته خپل سر بوزي را مو ولي کنه؟
نه نه، اصلا نو دوی هم مور پلار ته ګوري، کله چې د مور پلار او مشر ورو چې اجازه راکې نو منګزو او چیرانه کړي، نو دا بیچاره هم دمنه اجازه نه لري چې منګل د پلار کوته بوز.
خسر مرزا شي او تاسو بیل کې خوشاله استي،
دا خو ته باندې راخه خبره ده.
گرانی خوري خوخه دي چیرته؟
خوخه می خو البته د خپل پوتاق کې ده، مریض هم ده، زما په ان نشي کوله چې خبرې وکړي. او خسر می هم تللی تو شي به مخکې جمعه ته وته، جمعه ته تللی چې مونږ کنه پنګ چې کله راځي نو معلوم نه.
خو خسر نشي داسې آزاد آزاد غیبت
او نو اغه نو چې موږ داسې آزاد کې داسې خپل مشکل متاسته ویلې، نو اغه نو دغه په مخکې خو موږ اصلا خبرې نشو کولای، داسې جرأت نه لرو.
لطیفه هم هغه میرمنه ده چې په لوی کور
کې اوسېږي، نوموړی هم له ډېرو ستړیاوو او مشکلاتو سر ټکوي او زیاتوي چې سره له دې چې کارونه یې ډېر دي، نورې ستونزې هم شته چې دا ځوروي. د لیورو د ښځو سره یې روابط د خرابېدو په حال کې دي او وایي هغه متقابل احترام چې باید په یوې کورنۍ کې وي، هغه د دوی په کورنۍ کې نشته.
تقریبا موږ خپله څلوېښت کسان یو، شپږو کسان میلمانه شي، زما ترورګانو نام خدا تقریبا درې څلور دانې دي، هر یو شپږو ماشومان دي چې هغوی راځي هر یو. نو فکر کوه چې موږ دغه څه کوي چاته ماشومان ته نه پاتې کېږي. میاشتو میاشتو تېرېږي، زه اجازه نه لرم چې خپل پلار او یا مور او یا ورور کره لاړ شم. ما ته عصبي تکلیف پیدا شوې ده، هر ساعت فکر کوم چې یو شور ماشور کور کې پیدا کېږي، حتی یو دروازه چې په درز وخوړل فکر کوم چې یو انفجار یو څه وشول. همدغسې نور مشکلات ما ته صحي او رواني تکلیفونه پیدا شوي. زما همدا یوازنی ارزو ده بیل به ژوند پیدا کړم، چې حتی یو کوټه وي چې کوتنې وي او کېږدی وي، خو مقصد یوازیتوب ژوند وي، بیل به ژوند وي، خپل میړه او ماشومانو سره په خوښۍ سره تېره کړم.
اقتصاد هم د کورنۍ چاپېریال او کورنۍ جوړښت په برخه کې مهم ټکی بلل کېږي، چې د کورنۍ د غړو ترمنځ تړاو، اخلاق او معنویات اغېزمنوي او همدارنګه پر ټولنیز ژوند هم خپلې ځانګړې اغېزې پرې باسي. د لسمې ناحیې اوسېدونکې حمیده بیا وایي چې دا په ګڼه کورنۍ کې ژوند کوي او له خپل ژوند څخه راضي ده. هغه زیاتوي،
زه د دوه لورونه مې دي، اندرور مې ده، ټول په یو کور کې اوسېږو، ډېر خوشحاله یم. زه د دې ژوند نه هم زه راضي یم، خوشحاله یم، هم هغه نور کورنۍ چې زموږ سره دي هغوی هم خوشحاله دي. هغوی په دې خوشحاله دي چې وایي تاسې لکه یو چتری او سایبان غوندې د موږ په سر کې یاستئ، د ما د اولاد یو جوړي مریضي نه جوړي چې خدای ناخواسته یو ته پیدا کېږي. زه خپله ځم دوی ډاکټر ته وړم، د دوی ټول زحمتونه، مثلا چې اختر سي کالي ورته رانیسه، میوه ورته رانیسه، وړم چې دی چې موږ ته ګوري، د موږ نه زده کوي، جنې دوی دونه صمیمیت لري. حتمن دا مو اصلي مور ده، دا ښه مور ده، خپل مور نوم اخلي، زما ماته مور وایي دوی ټول. د ژوند نه راضي یم چې د دوی سره زه یو ځای یم، ډېر ښه ده ګډ ژوند.
دا مهال د نوي نسل زیاتره ځوانان په لوی کور کې ژوند کلاسیک او زوړ بولي او غواړي چې له کورنۍ څخه بېل او خپل ځان ته جلا ژوند ولري. د کابل ښار اوسېدونکي شفیقه جلا ژوند لري او وایي چې ژوند یې ډېر خوشحاله ده. نورې خبرې له نوموړي اورو.
زما چې کله ګران خور کې یو ماشوم پیدا شو، نو خواخو خسر مزي بیل کړم. خپل ژوند کې ډېره زیاته خوشاله یم، ځکه بیل ژوند کې یو کس کوي شي چې خپل ځان ته، خپل ماشومانو ته، خپل خاوند ته خوشي کولای، په سمه توګه رستګي وکړي. هغه ټول نزاکتونه په بیل ژوند کې واقعا چې ما د نظر نیول کېږي، نسبت د ګډ ژوند ته خواخو خواخې مې راشي، را کړه که خسر مې راشي، همغه احترام چې لرم او هغه نزاکتونه چې دي، هغه ټول ما د نظر نیول کېږي. بل دا چې ګران خور کې مې یو خزمن تعداد د فامیل کم ده، کوي شو چې کله که خاوند مې یا هم موږ وغواړو باندې هم زو چکر لپاره او پسند کې باندې ډوډۍ هم خورو. الحمدلله درې ماشومان لرم، خوشاله ژوند لرم. کله چې ناروغه شم هم همداسې خاوند مې خدای پاک دې ژوندۍ لري، ناروغي ته مې همداسې ماشومان ته مې هر څه تخره سیدګي کوي. اونۍ کې یو ځلې مورجانه کرمې زم همداسې مورجانه مې هم ما کر راځي.
درنو اوریدونکو، دا چې خلک بیل یا ګډ ژوند خوښوي، د خلکو نظرونه هم په دې برخه کې اورو.
زه مجاهد خاجا اوسېدم کيم، ګډ ژوند خدای اوسه خو چې کورنۍ یو سا ورونه خور مې مند چې وزه یې خدای باقي برکت یو هم سالغه کې اتفاق او اتحاد ته کې ګډ ژوند خدای.
سلسله صفایم نو زما په ان چې که ژوند بیل وي خوند لا ډیر وي، ځکه چې هاغه ځینې ستونزې چې په شریک او ګډون ژوند کې وي، نو هغه په جلا ژوند کې نه وي، هاغه خوشحالي چې پکې وي هغه په ګډ ژوند کې وي.
حافظ د شاشید اوسېدونکي، ګډ ژوند خو ډېر ښه دی، په ګډ ژوند کې صمیمیت، په ګډ ژوند کې ډېر هر ټول ګډ ژوند وکړي او په ټول په یو فامیل کې ډېر ښه روي او بل سره وکړي او په صمیمیت سره خپل ژوند تیر کړي، په دې ګډ ژوند ښه دی.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې په لوی کورنۍ کې ژوند کول کوم ستونزې جوړوي او د حل لارې یې څه دي، د ارواپو او د کورنۍ مسایلو سلاکار شرف الدین ناظمي سره زموږ همکارې مریم توخی مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راغلو.
کمه کورای ته کورنی ویل شو.
متاسفانه افغانستان او په افغانستان کې پراته ورونه قومونه تبرونه په خوشنۍ سره باید وایم چې ډیر سنتي فکر لري، ډیر سنتي ژوند کې یو ډیر نه نیو کلی ولی ژوند کې چې اوس په وسمه پیړۍ کې په ماډرن دنیا کې په سټانډرد ژوند کې دغه اوسنۍ شرایطو کې علمي اړخ او دیني اړخ د قطعا نه پیشنهاد کیږي. زما په نظر هغه کورنۍ چې یو خواند یو میرمن او څو بچي مستقل حساب ولري، مستقل کور ولري، ژوند ولري، رابطه ولري، اړیکه ولري، دا ټول سالم مناسب او ښه ژوند او ښه کورنۍ
ولې اکثره کورنۍ مشران دغه لیوالتیا لري چې کله زمانو ته ودونه وکړي ګډ ژوند وکړي
زما په فکر او تر کومه پورې چې زه په دغه ټولنه کې کار کوم له دغه کورنۍ سره ما څو موارد پیدا کړل د خپلو تحقیقاتو څېړنو پر اساس یو خدای چې افغان ټولنه افغانه کورنۍ داسې احساس کوي چې ګڼې دا یو بد کار ده که موږ جدا سو بل ډېر ځله ډېری نوې جوړې په ځان باندې باور نه لري چې موږ به وکولی شو چې خپل ژوند سنبال کړو او که به ونسو کولی دریم مورد چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه دا ده چې تر اوسه پورې هم د مستقل ژوند په مزیت او ګټه نه وي پوه بل مورد زما په نظر نقش لري په دې مورد کې منفي تلقین ده جدا سه پلانه بیل سه پلانه ښځې بود پلانی ژوندونه سوی کولی اتفاق خرابه کړو دا ټول هغه منفي تلقینونه دي چې مشکلات پیدا کوي موږ ته بل ډیری ځوانان ډیری کورنۍ مسؤلیت نه لري کاری یعنی ډاریږي چې که زه بیل سم د خپله ښځه به د خپل بچي به وساتلی سم دا هم ډېر ځله دې لامل ګرځي چې موږ ونسو کولی چې جدا وکړو زما په نظر دغه عوامل دي دغه انګیزې دي چې افغان کورنۍ مجبوره کوي دې ته چې ګډ ژوند
ښاغلی استاد دغه ګډ ژوند البته د دغه عواملو سره کومې ستونزې خلقوي
اول خو هره هغه ښځه چې په ګډ ژوند کې ژوند کوي په ژوند کې به آرامه سا ونه باسي ځکه چې هره شیبه به دا په دې تلقینېږي چې ګڼې تلته صلاحیت نه لري ته دلته حق نه لري ته یو انګورې ته یوه غلامې او څه چې ما درته ویلې خواښ یې څه چې ما درته ویلې خسر څه چې ما درته ویلې مشر لورې څه چې ما درته ویلې مشر اندرور هماغه به کوي دا احساس به دې سره هر څومره عمر چې وکړي دا احساس به ورسره لېږدي یو هغه کورنۍ چې ګسترده یا په ډلیز ډول ژوند کوي هغو په هغو کورنیو کې نارینه معمولا څو مشکله پیدا کوي اول خو به په ژوند کې تلاش ونه کړي چې ښې پیسې وګټي وایي ځه خو ګډ کور ده چېرته ځي زه وګټم چېرته ځي بې تفاوتي خپلو بچیو ته او خپلې مېرمنې ته به له ډاره رسېدګي ونشي کولی هغه مینه هغه عاطفه هغه خوشحالي هغه لذت چې یو ښځه ونرې باید له خپله ژونده واخلي هغه به دای وانخیستي خسی هغه بچي چې په ګډ کور کې ژوند کوي هغوی به معمولا له یوې الګو نه په دایمي ډول محروم سي په دې صورت کې د ماشومانو روزنه د ماشومانو تربیت د ماشومانو هویت د ماشومانو شخصیت ډېر متاسفانه زیان مومي په څلورم قدم کې زیانونه هغه ته رسېږي خپله زوم یا الک به ټول عمر د ښځې او خواښې په منځ کې لکه د دوو زرندو د تیګو تر منځ اوبه کیږي نه به د مور خوا نیوی سي نه به د خپلې ښځې دا مشکل پیدا کوي په رواني لحاظ معمولا دا کورنۍ معمولا په استراب کې ژوند کوي معمولا په ویره کې ژوند کوي معمولا په فوبیا کې ژوند کوي معمولا ژور خپګان ورته پیدا کیږي معمولا کورنۍ ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او معمولا په دغسې کورنیو کې مېرمنې ډېر ځله په رواني اختلالونو او جنسي انحرافاتو اخته کیږي
عزتمنو اورېدونکو هیله ده د دې اونۍ د خپرونې مطالب ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي تر بیا ښې چارې
مخمر